اوریدونکو ستړیمه شي دا مشال ډیو دا زمستاسو کوربا اسره لمومند تاسو څنګه ځانګړو خبرونه ته وګه ستې لا هم منګه ادیتا نه یو راغلی او په دې غړي کې ستاسو با ووري د شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجروب د ژوند او د غوی د کار په اړه باندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوردونکو عبدالرحیم مجروب په پښتو ادب کې د رومانوي تصوف نمائنده شاعر دی. هغه د وخت په لحاظ د پښتو ادب د پخوانی دورې اختتام او د نوې دورې د پیل په کتار کې ولاړ دی. د پراخې مطالعې او ژورې مشاهدې له برکته ځانګړی اسلوب لري. غزل او نظم دواړه یې د لوړ معیار لیکلي دي. په شاعرۍ سربېره یې په ګڼ شمېر کې لنډې کیسې، مضمونونه، کالمونه او مقالی هم لیکلی دي چې د هغه وخت په مشهورو مجلو او رسپانو کې چاپ دي. نور تفصیل د اسلام آباد از مخ خبریال لاشت خټک په دې راپور کې راکوي.
عبدالرحیم مجذوب د پښتو په خغسو شاعرانو کې شمارل کیږي چې د ادب په خوانی دوره یعنی کلاسیک د ختمېدو او د نوې دوره د پیریدو اعلان کوي. عبدالرحیم مجذوب د نظم د شاعر په حیث مشهور دی، خو هغه ډېر د لوړې ساوی غزل هم لیکلی دی او خو پرمان نثر یې هم لیکلی دی چې د لنډو کیسو مضمونونو نه علاوه په تصوف او مذهبونو د هغوی لیکنې ثبوت دي. عبدالرحیم مجذوب په 14 جنوري کال 1915 کې د مروتو پنار صاحب داد مدد خیل کې د عبدالکریم خان کره زیږیدلی و. لومړی زده کړې په خپل کور کې او د یو هندو استاد نه کړې وې. د یو ځایي عالم مولانا علم شاه لنګر خیل نه د فارسی او مذهبي زده کړې کړې وې. تر لسمه پر لومړی زده کړې د خپل کلی او پنورنګ کې کړې وې او بیا یې په بنو او اسماعیل خان کې هم په پونځیو کې زده کړې کړې وې. ویل کېږي چې د خپلو ملګرو او مشهورو لیکوالانو پروفیسر رحمت الله درد او پروفیسر توکیم الحق کاکا خیل په وینا یې پښتو شاعري پیل کړه. حالانکه ډیره مینه د فارسی ژبې سره وه او د محصلۍ په دوره کې به خپلو همصنفیانو ته د فارسی درس هم ورکولو. د شاعرۍ باقاعده پیل یې په کال 1950 کې وکړو. د عبدالرحیم مجذوب په فن او شخصیت ډیر لږ کار شوی دی. په بچه خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر د مجذوب د شاعرۍ تنقیدي جایزه په نوم یو کتاب لیکلی دی او د هغه کلیات یې هم مرتب کړي دي. ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د موضوع په لحاظ د عبدالرحیم مجذوب نظمونه په بیلابیلو برخو ویشل کېدای شي چې هغه نوې تجربه پکې کړې دي.
د مجذوب صاحب د نظم مونږ ته دوا اړخونه په نظر راځي. په موضوعي حواله سره یا موضوعاتي حواله سره نو یو د ټولنیز ژوند ژواک تا د مجذوب صاحب اپروچ او بل د تصوف طرف ته د مجذوب صاحب رجحان او دا دواړه سیزونه د دوی په نظمونو کې موجود دي. په لومبي مجموعه چې کوم لومبنۍ مجموعه ده د زړ ګلونه او لالو کوتي لال دا دوه لومبنۍ چې کوم د دوی مجموعې دي. په دې دواړو کې د دوی موضوع د سماجي انقلاب یا د خواریکښو ژوند ژواک د هغوی مسلې ستونزې د پښتنو په دې حواله سره دی. خو دې دواړو مجموعو کې د دوی انداز چې کوم دی هغه ته به زه داسې وایم چې رومانی انقلابیت دلته د دوی سره رومانی انقلابیت موجود دی. وروستۍ یوه مجموعه چې دارالابهام ده او ورسره بیا نوره چې کومه پاتې وروستو شاعري وه چې کومه په کلیات کې چاپ شوې ده په دې کې د دوی سره رومانی تصوف دی. نو دواړو انداز کې لکه طرف ته رومانی انقلابیت ول طرف ته رومانی تصوف دا د دوی سره پر نظمونو کې ډیر کارا بریخي سوبرزی د مایتالوجی خبره ده نو ظاهر خبره ده اکثر خلک د دوی د روما د یونانی مایتالوجی ذکر کوي خو زه دا وایم چې دوی میت ډېر جهتونه لري لکه یونانی خو دې په دې کې شک نشته د هغې مایتالوجي نه یې ډېر اثر اخیستی دی او هغه یې په خپلو نظمونو کې ځای په ځای کارولی دی خو مذهبي چې کوم میت دی نو هغه هم د دوی په نظمونو کې ډېر زیات په نظر راځي او د دې سره سره پښتني چې کوم توهمات ته انداز چې موږ اخلو نو هغه سیزونو ته هم د پاملرنه کړې ده یعنې درې واړه چې مذهبي یونانی او پښتني امید چې کوم دی لکه مثلا مونږ یو سندره اورېدلې وه پښتني چې بیرا وا او بیرا لاندې بیا بیرا فقیر زبوله او هغه ورته چې فقیر اورور بیرا ما زبوله مونږ مور ژوندې خر کړیو هغه کیسه د نظم کړی دا د کیکر خیستونه په نوم باندې او بیا دوی د خپل زما زړای نیاوا دا ډېر مشهور نظم دی نو هغه کې دا ذکر دی ټول کوي چې ګنې ماته دا امید چې کوم دی دا په خانه سره کیسه دا به ماته نیا کولی او هغه بیا د وروستو نظم کړي هم دي ځای په ځای د هغې نه یې کار اخیستی دی نو د مجذوب صاحب څو پورې چې د مجذوب صاحب د نظم مقام دی نو هغه مقام ډېر لوړ دی زه دا وایم چې پښتو شاعرۍ کې د 1900 نه یا دیرش نه رانیولي تر د 1900 پورې چې کوم نظمګو شاعران په هغې کې قاصد رسول رسا فضل حق شاهدا غنی خان اشرف مفتون حمزه شنواری اجمل خټک کلندر مومند او مجذوب دا څو کسان زه ډېر په وسوک سره او ډېر په داوا سره یادولی شم چې په دې څو کسانو کې عبدالرحیم مجذوب هم شامل دی او د دوی نظم په هیڅ صورت د غنی خان او د اجمل خټک نه په کم لیول کې نه دی بلکې دا به هم وایم چې ځینو کسانو سره موضوعات یا ورایټیز چې کوم دي هغه به دومره نه وي څومره چې د مجذوب سره په نظم کې کومه ورایټي موجوده ده
عبدالرحیم مجذوب په کال 1953 کې په اسلامیا کالج پېښور کې داخل شو او په کال 1956 کې د اسلامیا کالج نه 14 کولونه پس یې د پېښور پوهنتون نه د قانون ډیګري ترلاسه کړه په پېښور کې د زده کړو په وخت یې د هغه وخت نورو لیکوالانو لکه ډاکټر اسرار صاحبزاده ادریس کلندر مومند حمیر حمزه خان شنواری دوست محمد خان کامل اجمل خټک میر مهدی شاه ډاکټر اعظم اعظم او نورو سره دوستانه اړیکې جوړې شوې د پښتو ژبې استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د نظم شاعر ګڼل کیږي خو شاعرانه تعالی په غزل کې کړی دا
عبدالرحیم مجذوب د پښتو شاعرۍ یو لوی نام ده په خصوصي توګه د نظم او د خپل رومانی اسلوب له کبله یو ځانګړتیا لري تر اوسه پورې د دوه د شاعرۍ ګڼې ټولګې مخې ته راغلي دي د شاعرۍ کلیات هم چاپ دی چې ډاکټر محب وزیر ترتیب کړی دی د نظم نه علاوه په نثر کې هم د قدر وړ کار کړی دی د مختلفو شاعرانو په شعري مجموعه ځینې ګټورې سریزي هم لیکلې دي د مروتو کسرونو او د نور مظهرونو د نثر چاپ کتابونه دي د مجذوب صاحب اصلي میدان د شاعرۍ دی او هغه هم یوه داسې شاعري چې په زړونو کې لارې وباسي اندازې رومانی دی هر څوک دی په بنیادي توګه د نظم شاعر دی چې خپل مافي ضمیر پکې په خلاص زړه بیانوي خو سره د دې چې غزل لیکي نو هغه هم د اوچت معیار لیکي او یوه دوا لري شاعرانه تعالی یعنې ځان ستاینه یو رواج او دستور دی کلندر صاحب یو وخت دا ځان ستاینه کړې وا یاره کلندر ته دعاګانې کا اوس غني پښتو کې غزل چرته دی
حمزه بابا چې دا غزل یو د اول رلا او په ادبي دنیا کې دا غزل پلار منل کیږي هغه در د عمل په توګه خپل خیال داسې ښکارا کو لا خو تخیل د حمزه تت نه دی سو کوئی پښتو کې غزل چرته دی
عبدالرحیم مجذوب هم په دې علمي او ادبي منډه کې نه رستو شو او نه غلې پاتې شو وای کلندر چې غزل چرته دا خوای مجذوب ته غزل پاتا دا دنه مونږ د اندازه لګولې شو چې نظم سره سره مجذوب سه په غزل لیکلو هم پوره قابل لري ګنه د نظم شاعران اکثر د غزل لیکلو نه ډډه کوي او زیاتې مخالفت هم کوي دي ولی مجذوب د ادب د دواړو صنفونو سره انصاف کوي دي دلته یو څو نمونې د مثال په توګه وړاندې کوم چې زموږ شاعر په خپل داوه کې څومره رښتونه دي چا درته وی چې بلا وډه وځه ما
قبر سوځوي ولی پتنګان را سره بیا په قبر چې په ژوندون به نظر ساده خلا اخستو بیرته زرغونی غسپان دي شوی دی تا په قبر کاڼی د قبر خلوي سنم پرس به وسو دا سودایی به کمی ولا سودا په قبر ته خو روان شوې په مجذوب د خاورې واړه ولی ستا انتظار به تر قیامت کړم اشنا په قبر لا خو مې کتلی درته سم نه دي تم شګوله اوښکې مې لا تم نه دي ځکه د خدای بولم توبه مې ده ځینې کیسې ستا د بنیادم نه دي ښکلي چې ما وویني مسکا کوي زه په لیونۍ یم دوی ګرم نه دي پوه دي د مجذوب په زړګي پوه دي خو ښکلي کولیان نه دي نو کم نه دي مطلب دا چې د مجذوب صاحب دغه رنگ هم ځان ته سوایي دی چې په کومه استاذۍ او فنکارۍ غزل لیکي هغه د ستایلو وړ دی حقیقت دا دی چې دی د غزل نه زکتونونه هم ښه خبر دی د مینې یو ډک زړه لري دغه وجه ده چې غزل کې تغزل په غورځنګونو دی د مجذوب صاحب غزل دی که نظم دی په هر میدان کې خپل انفرادیت په ځای ساتلی دی
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو وسیوا د مکو او سندره اورو
گل بشری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل گل دی پاسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلوی نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل
سندره تاسو اوریده اوس د عبدالرحیم مجذوب په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې مجذوب د غزل او نظم دواړو لوی شاعر دی.
دار وخت مجذوب صاحب شاعرانه ځمکه ډېر ښکلي او رنگین غزلونه هم راټوکوي، خو زما په نظر د نظمونو فصل چې دی دا ډېر رنگین او ډېر سمسور او ډېر غوړېدلی دی، نو ځکه په اصطلاح د دوی د غزلونو پر فصل باندې یو څه ناڅه سیوری خور کړی دی. دا ښه نظمونه چې وي د دې یو ښه اثر دا وي چې په ښه نظم کې یو مسلسل خیال داسې شاعر روان کړی وي، دا خیال کله کله د یوې کیسې په رنګ شي، نو مسلسل او منظمې کیسې چې دي دا بیا په ذهنونو کې ښی کینی، یعنی هغه لوستونکي چې یو مسلسل داسې یو نظم لولي چې په هغه کې په هنري انداز باندې په شاعرانه کیفیت باندې یوه کیسه یا کیسې ته ورته داسې انځورګري شوي وي، نو دا د دوی په حافظه کې ښه کینی. مثال د مجذوب صاحب یو نظم دی چې نرسې ته یې لیکلی دی، نو په دې نظم کې د یوه مخلص مین، د یوه ډېر په اصطلاح د یوه لیوني مین، هغه مخلصانه احساسات چې دي دا ډېر په اخلاص باندې بیان شوي دي، نو همدغه بیان دی، همدغه مخلصانه بیان دی، همدغه کیسه ییز غوندې رنګ هم لري، نو د لوستونکو په ذهن او حافظه کې ښه ځای نیسي، یا داسې یو دوامداره نقش پرېږدي په حافظو کې. زوب صاحب د شاعرۍ کې چې دي دوی په د شاعرانه نظمونو کې په یو ډول داسې رومانتیک عرفان او صوفیانه انداز هم شته، دغه انداز هم ما ته خپل ډېر خوند راکوي او کېدای شي نورو لوستونکو باندې به هم ډېر خوږ لګېږي. لکه د دوی یو نظم دی، یو رنځور حسن یا یوې رنځورې معشوقې ته یې ویلی دی، یوه ګیله یې پکې کړې ده د مینې او د جمال د خالق نه یې ګیله پکې کړې ده، نو دغه شعر دغسې دی، وایي دا تصویر دی څله پنځولی دی، رنګ دی دومره ژېړ ولې ورکړی دی، ظلم مصوره درنه شوی دی. دا ډېر خوږ نظم دی، خو ما ته اوس په حافظه کې ټول یاد نه دی، نو په دې نظم کې ډېرې ښې کړی دی. په دې نظم کې دی وایي چې تر اخره پورې بیا دا نظم چې جاري ساتي، په دې کې وایي چې تا سره خو د رنګونو کمی نه و، د ګلاب رنګ به دې ورکړی و، د نرګس په رنګ به دې نازولی و، همداسې تر اخره پورې ډېر دغه نظم چې دی ډېر خوږ بیان شوی دی، ډېر خوږ دی، ډېر زړه راښکونکی دی. د مجذوب صاحب یو بل عرفاني او صوفیانه نظم زما هم ډېر خوښ دی چې هغه هم د مینې خالق ته وایي چې یعنی ته به په ورځ کې څو ځله راغلی وې، زما د دروازې زنجیر به دې شرنګولی وي، خو ما به فکر کړی وي چې ګوندې باد دی او د دروازې زنجیر باد شرنګوي، نو زه ستا دیدن ته نه یم راوتلی. بیا د خپل عذر یا د خپل قصور داسې بیانوي، وایي چې زه په چارو شخ وم، چارې کله لنډېدلې، ته ما ونه پېژندلې. بس دومره به وایم چې مجذوب صاحب د نظم او غزل دواړو لوی شاعر دی، او دا نو بیا په لوستونکو پورې هم اړه لري چې دغه د لوستونکو فطرت او سلیقه دا هم یو اثر د شاعر په شاعرۍ کې داسې لرلی شي چې د ځینو سلیقه او فطرت غزل ته میلان لري، هغه غزلونه یې خوښېږي، او د ځینو هغه فطرت چې دی هغه نظم ته میلان لري، هغه نظمونه یې ډېر خوښېږي. د مجذوب صاحب سره په اصطلاح دغه نغمهیز قالبونه ډېر دي، یعنی د غزل دپاره هم ښه قالبونه لري ښکلي، او خو د نظم دپاره لا ډېر رنګین، لا ډېر خواږه لري.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې هغه وخت نظم د رومانی شاعرانو د خوښې صنف ګڼل کېدو، ځکه عبدالرحیم مجذوب هم د یو رومانی شاعر په صفت نظم لیکلو ته مخه کړه.
عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانی شاعرانو سرخیل دی، او رومانی مزاج، رومانی خصوصیات دا تقاضا کوي چې شاعر دی نظم طرف ته مایل شي. نو عبدالرحیم مجذوب هم بنیادی توګه باندې د نظم شاعر دی، او په نظم کې ځانګړی مقام لري، او په دې نظم کې ډېر نوښتونه جدت نه کار اخست دی، او دې سره سره که د په فنی تجربو مونږ نظر واچو نو صنفي تجربه روبه د دوی ډېرې مشهورې دي، نوې نوې صنفونه متعارف کړي دي پښتو کې. البته داسې نه شو ویلی چې دا لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب د غزل چې ډېر مقبول او مشهور صنف دی دا غې نه سترګې پټې کړې وي، بلکې چې څومره هم مجموعې د دوی چاپ شوي دي، نو د هغو که موږ مطالعه وکړو نو په هغې کې دوی غزل ته هم خپل مقام ورکړی دی. نو غزل د فن په حواله یا تشکیلي هیئت یا څرنګوالي په حواله د کلاسیکیت تقاضا کوي. د دې مقصد دا دی چې د غزل چې کومه سنچه ده، د دې چې کوم فنی تشکیل دی، نو هغه خو موږ ټولو ته معلومه ده یو رومانی مزاج لرونکی، بیا په شاعرانو کې سرخیل چې د زهران یم چې
دی وشی صنف کې څنګه تجربه کړی دا او دا رومانی مزاج لرونکي شاعر څنګه کامیاب شوی دی په دو وحشي صنف کې. خو مجذوب صاحب وکیج د یو د غزلو کافی تعداد لیکلی دی او په دې کې ماته کامیاب ښکاري. هغه داسې چې اول خو د دوی د غزلو تعداد که مونږ وګورو کافی ډیر دی. دې په بنیاد ویلی شو چې د دوی بنیادی طور باندې د نظم شاعر دی او هغې طرف ته توجه کړې دی. خو دې صنف ته هم توجه کړې ده، ډیر غزلې لیکلي دي. خو دا غزلې نه صرف داسې نه ده چې صرف د خانهپورۍ دپاره چې ځان د غزل شاعر ثابت کړي، نه داسې نه ده، بلکې په ټول پوره غزلې لیکلي دي. خو موږ چې د ده غزل مطالعه وکړو نو دا لکه دا فن چې کوم مطلب ده چې تقاضا ده، یو کلاسیکي رنګ یې د دوی د غزل چې کوم دی مخې ته راغلی دی. خو دا کلاسیکي رنګ لکه څرنګه د دې د غزل د فن چې کوم دی د دې تقاضا ده، نو دلته موږ ته یو خپل زمانی تنظر کې د دوی غزل مطالعه پکار ده. بل د دوی وا خپله جغرافیه هم ده چې دی د خیبر پښتونخوا په جنوب کې اوسي، نو هلته د غزل ارتقا او مختلف پړاوونه څنګه دي په دې کې موږ ته په دې باندې هم نظر مطلب د چاچول پکار دي. نو هر کله چې موږ په زمانی تناظر نظر واچو بل په جغرافیه باندې چې کوم جف منطقه ده پاره کې دوی استوګ نه کړی ده، لکی مروت د پاتې وروستو علاقه ده، اوس هم د پاکستان په هغه سیمه کې ده چې هغه وروستو پاتې ده، نو په دې کې د لرې ځای کې دی استوګ نه کړی ده.
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شادان مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د شاعرۍ او نثر لیکلو نه علاوه د مجلسی تنقید په ودو کې هم ډیر لوی رول لوبولی دی. هغه د اولسي ادبي جرګې په غونډو کې ګډون کولو او په پېښور پوهنتون کې د هغه په کوټه کې د زلمی لیکوال ادبي ټولنه په نوم د ادبي تنظیم بنسټ ایښودل شوی و. د پېښور نه واپس راتلو نه پس یې په بنو کې د وکالت کولو په مهال اولسي ادبي ټولنه جوړه کړې وه او بیا په کال 1983 کې خپلې سیمې لکی مروت ته تلو نه پس یې هلته ادبي تنقیدي لنا جوڑا کا
عبدالرحیم مجذوب د شاعری په حوالہ په پښتونخوا کې یو ډېر غټ نوم دی. په شلم صدی کې ما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب د فهرست په شاعرانو کې وی څوک چې چا چې نظم ته یو نوی رنگ ورکړو، یو نوی جدت یې ورکړو. چونکې عبدالرحیم مجذوب صاحب د انګریزي ادب ډېره مطالعه کړې وه او دغه وجه ده چې په نظمونو کې د انګریزي ادب اثر جوت بریخي. په دغه وجه شاید چې فقط په دغه وجه هغوی ته د پښتو کیټ هم ویلی شي. د هغوی په نظمونو کې چې کوم منظرکشي ده، کم رومانیت ته، کم جدت ته، د هغوی مثال ما خیال دی چې ډېر کم په نورو شاعرانو کې ملاویږي. خو دې سره سره هغه په نثر کې هم کار کړی دی. د ولسي تنقیدي ټولنه بنو چې په جوړېدو کې هم هغه بنیادی کردار ادا کړی دی. خو د دې هر څه سره سره د نظم سره سره د هغوی غزل هم ډېر دل وړې پایې دی. اگر چې د هغوی په نظم باندې پېژندلی شي، د په غزل یې دومره خبرې چا نه دي کړې شاید، خو د هغه غزل کا په تنقیدي نظر مونږ وګورو نو زما خیال دی چې ډېر دل وړې پایې غزل مجذوب صاحب لیکلی دی. او بله خبره دا ده چې د مروتو چې کومه لهجه ده په خصوصي توګه هغې لهجې پکې نور هم خوند سوا کړی دی. اگر چې دنیا د هغه د نظم ګویې قائل ده، خو عبدالرحیم مجذوب په خپل په یو شعر کې د غزل داوا کوي چې وایي کلندر چې غزل چرته ده خو وایي مجذوب ته غزل پاتې ده. نو د خپل غزل نه شاید چې مطمئن وو چې دا شعر لیکلو. او بل دا چې د شعر په غزل کې چې کوم د مخاطبانه انداز ده، کومه بې تکلفي ده، کومه رواني ده، هغه ډېر زیات خوند کوي. او ځینې ډېر مشهور شعرونه چې لا خو مې کتلي درته سم نه دي، او تمشه ګلا اوخ کې ملا تم نه دي، او پوی دي د مجذوب په زړګي پوی دي خو او خکولي کولیان نه دي، حکم نه دي. نو زما خیال دی چې عبدالرحیم مجذوب به همیشه په خپل سټایل د ترکیب پسندۍ په حوالہ، د جدت پسندۍ په حوالہ همیشه د پر ژوندۍ وي. او کله هم چې د نظم او یا د غزل په دغه حوالہ څېړنه کیږي نو د عبدالرحیم مجذوب نوم به د فهرست د سر په شاعرانو کې وي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو و سوا د مکو او سندره اورو.
Thank you. اکڑم زالا توری جامی سچی اکڑم زالا توری جامی بیا بنوری نکڑی راتا بانی سچی اکڑم زالا توری جامی سچی اکڑم زالا توری جامی
تاسو اوریدا اوس د عبدالرحیم مجذوب پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. لیکوال او شاعر حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په بنیادی توګه د نظم شاعر دی، خو په شاعرۍ چې څومره حق دی هغومره کار نه دی شوی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب خو لکه د خپل ځانګړي فکر په حوالې سره چې نظم کې د هغه یو ډېره لویه ځانګړتیا مونږ ته په نظر راځي، هغه بنیادي طور لکه د نظم شاعر مونږ ګڼلی شو. په نظم باندې بې تحاشه ډېر زیات کار کړی دی. بیا مجذوب صاحب چې کومونو هغه یو ډېر لوستی سړی و که نه، هغه په انګریزي ژبه باندې د انګریزي ادب په مطالعه کې د هغه ډېر زیات لوی لاس و، ډېر خور ور فکر یې په هغه ادب باندې لرلی دی. نو دغسې دغه خورې ورې مطالعې نه چې کوم نه جوړ هغه راوړلی دی، نو ظاهره ده چې دغه چې خپل نظم لیکلی دی او که خپل شعر یې لیکلی دی، دا غزل یې لیکلی دی، نو ظاهره ده چې هغه ځانګړتیاوې او هغه خصوصیات بیا د هغه نه خامخا په خپل لیک کې په خپل کلام کې راغلي دي، او د هغې اثرات او د هغې هغه بنیاد چې کم دی که نه، نو دا دی چې یو ډېر لوی معتبر شاعر دی. او په غزل کې هم د هغه ډېر زورور موضوعات راوړلي دي او ډېر جدید موضوعات یې راوړلي دي. دغه غزل چې ما کله اورېدلی دی نو یو ډېر خوند یې راته راکړی دی، او د دې هغه ردیف د دې کافیا او د دې هغه د شعرونو چې کوم موضوعات دي که نه، کوم ټکي دي، کوم الفاظ دي په هغې کې او کوم خیالات دي، نو هغه دومره مترنم دي چې که دا په شعر کې ته ونم وې نو دا بس یو که ته په میوزیک کې ته ونم وې موسیقۍ ته را ونه مړې، نو په دې کې یوه موسیقي دی او په دې کې یو ردم دی، په دې کې یو ترنم دی که نه. نو زه وایم چې دغسې د کمالاتو ډک چې کم دی نو هغه عبدالرحیم مجذوب صاحب دی. او د مروتو سیمه، د مروتو خاوره، د مروتو دغه چې کم دی بیا اوبه هوا او خاوره، نو د هغې خو خپل یو خواږه دي. بیا د مروتو غزل چې کم دی نو اسم چې مونږ ګورو د هغه غزل مونږ خواږه لټو، او د هغې نه دغه کوو څه زده کړې کوو یا یې ګورو یا ته خوند اخلو، نو ظاهره ده چې د عبدالرحیم مجذوب صاحب نوم به په دغه حواله ډیر زیات په سر کې راځي. او هغه چې د پښتو د پاره کوم کار کړی دی، لکه که د نظم خبرې وکړو، که د نثر خبرې وکړو، که د لټنو خبرې وکړو، که د تحقیق خبرې وکړو، نو د څومره لویو لویو ادیبانو شاعرانو زموږ د کلاسیکي دور د شاعرانو چې کومه مطالعه کړې ده او په هغې باندې کومې څېړنیزې لیکنې کړې دي، نو زه وایم چې د عبد عبدالرحیم مروت صاحب هغه سی حق لا پښتنو نه دی ادا کړو، بلکې دا خبره دا کوم چې دا تر اوسه پورې عبدالرحیم مروت صاحب لکه د خاص طبقه سره تعلق ساتي، لکه یو خاص طبقه ده چې داغه نظم داغه غزل یا داغه فکر یا داغه ډیکشن چې کوم دی نو لکه په هغې باندې پوه دي، د هغې فالوورز دي، د هغې مینوال دي، هغه یې فالو کړی دی. خو لکه زه وایم چې دغه چې کوم دي که نه په عام ولس کې د عبدالرحیم مجذوب صاحب هغسې لکه مقبولیت په نظر نه راځي، نو د دې دغه وجه ده چې هغه د خاصو خلکو د خاص طبقه لکه یو شاعر دی، د هغه مینوال په دغه خاصه طبقه کې دي، او چې کوم ډیر پوه خلک دي، ډیر عالمان، دانشوران او خوري وري د مطالعې خاوندان چې د نورو ژبو مطالعې کړي وي، نو په دغه سي دغه کې طبقو کې د هغه پیژنګلو زیاته ده، د هغه د نظم دغه زیات دی کنه، اثر زیات دی، زور زیات دی. خو دې سره سره د هغه غزل چې کوم دی نو هغه چې څنګه ما تاته خبره وکړه، هغه هم د ډیرو ځانګړو خصوصیاتو سره زموږ مخې ته دی. نو الله دې وکړي چې پښتانه زموږ په دغه لوی دانشور باندې، په دغه لوی اتل باندې هر اړخیزه کار وکړي، او د هغه هغه فلسفه چې کومه ده، د هغه هغه دنه چې کوم دغه دی کنه، هغه د یو لوی شاعر هغه روح چې کوم دی، نو د هغې تل ته ورسي، او هغه دومره عام کی چې د پښتو ژبې سره تعلق ساتونکي هر خاص عام هغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب د فکر نه مستفید شي او هغه وپیژني.
د عبدالرحیم مجذوب په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کتلال، دارالاوهام او د نور مظهرونه شامل دي. د دې نه علاوه د کیټس او کیت اف بی د نظمونو منظومې ژباړې هم کړې دي. په مجلو او ورځپاڼو لکه کان، ننګیالی، شهباز او رهبر کې لنډې کیسې، کالمونه، مضمونونه او مقالې هم په ګڼ شمېر چاپ شوي دي. نقاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د پراخې مطالعې سره ژوره مشاهده هم لرله.
ارواخه عبدالرحیم مجذوب صاحب زمنګ دا اثر هغه شاعر دی چې ژوند ته ډیر د نږدې نه کتلی وي، یا ژوند یې ډیر د نږدې نه کتلی وي، په دې وجه باندې هغه فطرت ته دومره ډیر جوخت دی، دومره ډیر قریب دی چې د هغه شاعري د هغې غټ مثال دی. د هغه په شاعرۍ کې ژوند هم دی، جمال هم دی، جذبه هم ده. تاسو خدای د نظم خبرو وکړه، حقیقت دا دی چې خلک د یو نظمګو شاعر په صفت پیژني، خو د هغې غزل هم یو ځانګړی رنګ لري. او زما په خیال د مجذوب صاحب کمال دا دی چې هغه په خپل شعر کې په لفظ باندې جبر نه دی کړی، او چېرته چې په لفظونو باندې جبر نه کیږي نو هغه لفظونه مهین همی، متین همی، مزیدار همی. اوس دغه دغه کمال چې هغه په لفظ جبر نه کوي نو هغه فطرت ته نږدې کړی دی، او دغه دغه کمال دی. مونږ چې د هغې د شاعرۍ تجزیه کوو نو تاسو که د هغې الفاظ وګورئ، لکه لفظ په لحاظ د معنی او لفظ په لحاظ د استلا، د داسې سره پیوند کړي دي چې د هغې د شاعرۍ نه په سلګونو مثالونه داسې په مثال کې پیش کېدی شي چې دغه معنوي ښکلا دومره زوروره ده چې په هغې کې د خایس سره سره، د لفظي خایس سره سره کم مانوی ژوند دی نو هغه یو په دوه کړی دی. او زه چې د هغې شاعري کلم لولم یا کلم زما مخې ته راغلې ده نو ماته همیشه داسې ښکارېده چې دی په لفظونو باندې جبر نه دی کړی، او همدقه یو کمال داسې شی دی چې کم خلک په دا د لفظ جبر زه هغه خبرې ته وایم چې یو سړی په زور لګیا دی الفاظ راکاږي او هغه په یو خاص چوکاټ کې یا فریم کې ننه باسي او هغې ته شعر وایي. نو زمونږ لکه تاسو وګورئ چې د دې په شاعرۍ باندې کلاسیک مینه هم ماتیږي، اگر چې زمونږ نقادان دا خبره کوي چې په امیر حمزه خان شینواري باندې کلاسیک ادب ختمیږي او جدید ادب پې شروع کیږي، خو همدغه د امیر حمزه خان شینواري د اثر دا نابغه شخصیت هم مونږ ویلی شو چې په ده کې د جدید او قدیم دواړه رنګونه شامل دي.
پروفیسر اسیر منګل اویل چې عبدالرحیم مجذوب په شاعرۍ کې ترقی پسندۍ تمایل و،
د چې څه لیکلي دي او مقصد یې په ګوته کړی دی، خپلې ټولنې ته او ولس ته یو پیغام ورکړی دی. د په خپله شاعرۍ کې ترقی پسند رجحاناتو ته وده ورکړه او داسې ژوندي نظمونه یې ولیکلو چې په پښتو ادب کې د یو نوي باب زیاتوالی وکړو. هسې خو ده د خپل منفرد انداز له کبله بېشمار خپل یو زړه راښکونکي نظمونه لیکلي دي چې د پکې په لومړي ځل یوناني تلمیحاتو ته ځای ورکړی دی چې د پښتو جدید نظم ته یوه خپله ځانګړتیا بخلې ده چې نه مخکې چا خپل کړی و او نه وروستو چا تکلیف وکړو. زیړ ګلونه د رمیش پونکیا کډی باریږي د مروتو اپالو ته خطاب او د نرګس مړاوی ګلا مس پروین داسې ماړه پټ شاهکار نظمونه دي چې پښتو نظم ته یوه بله ژبه او بل اساتیری رنگ ورکړی دی. د عبدالرحیم مجذوب نظمونه نه دا اندازه لګي چې هغه په خپله خاوره په خپل ولس بې کچه میانو یو قومي فکر یې لرلو د یو سیاسي پوهې سختانو په دې لړ کې د ده یو نماینده نظم چې د ده سیاسي نظر لري د مثال په توګه وړاندې کولی د رمیش پونکیا لمر خو لاړو مازدیګر شو لوګه درګه ورانګو در شو د رڼا پاڼه زیړیږي ورځ مرګونې معلومیږي. دا یو لوی نظم دی خو ما داسې د بلګې په طور یو بند تاسو ته پیش کړلو. دې نظم کې مونږ ولوستل چې شاعر د تی پرک قوم پښتون خبره کوي او د هغه د رهبر خبره کوي د رمیش کونکی چې مجذوب صاحب په کوم وخت کې لیکلی دی او څوک یادوي هغه بغیر د باچا خان نه بل کس نشي کېدی چې د خپلې قیمتي زندګۍ بلها عمر خپلې خاورې ته د ازادۍ ګټلو دپاره په زندانونو کې تیر کړی و. هغه وخت چې د پښتون قوم کوم حالت و هغه څومره په علامتي انداز کې شاعر بیان کړی دی او د خپل د قدر وړ مشر ته د رمیش پونکي استعاره راوړې ده. داسې نور ډېر نظمونه دي هر یو نظم یې ځان نه یوه بله دنیا رسپړي. لنډه دا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب شمار پاغو دانشورانو کې کیږي چې په خپل ځانګړي اسلوب یې خپل دور متاثره کړو. د ده په فن او شخصیت ډېر کم کار شوی دی. څومره چې وخت تېرېږي د ده په کار به څېړنه کیږي. مجذوب صاحب خپله د مروتو خوږه لهجه کارولې ده. د ده په شاعرۍ پوهېدلو ته ضروری ده چې لوستونکی نه یوازې د مروتو خصوصي لهجې نه ځان خبر کړي بلکې هغه لغات هغه روزمره هغه محاورې هم په نظر کې ونیسي چې د مروتو ځانګړي ځانګړتیا لري. نو هله به لوستونکی د دې نه بغیر روزګار په کار او زیار رسی. ځکه کنس له خپله سوزم چې جلیا شوم چې ریشوم پیرو کې را پیدا شوم.
ډاکټر محیب وزیر مشال رادیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب نظم رومانی خو غزل روایتي رنګ لري.
نو دلته یو بل عجیبه انکشاف دا په مونږ باندې کیږي چې په نظم کې عبدالرحیم مجذوب مکمل رومانوی طرز یا انداز باندې خپل ځان ښکاره کړی دی او ښکاره کوي، خو په غزل کې به هغه مکمل کلاسیکیت طرف ته مائل دی. گویا هغه د غزل چې کوم کلاسیکی معنی او مفهوم دی د هغې نه سرغړونه نه کوي. هغوی ګڼي چې نظم چې کوم دی دا د رومانوی پیریډ یا رومانی دور چې کوم په انګریزۍ کې مونږ پیژنو د څلور پنځه شاعران د انګریزۍ، نو دوی په شعوري طور نظم هغوی سره تړلی دی. خو چې کله غزل خبره کیږي نو غزل یې د فارسی د یا د زمونږ د پښتو کلاسیک سره د هغې سره تړلی دی. نو ګوره دوی په غزل کې بیا مونږ ته نه خو هغه رنګ جذباتیات ښکاري نه هغه رنګ مبالغه رایي ښکاري، بلکې هغه بالکل هغه بردباری او درنخت او یو استدلالی انداز مونږ ته په نظر راځي او د عشق موضوعات پاره کې ډېر ګرځي را ګرځي. ځای په ځای خیر د تصوف رنگونه پکې ضرور شته، خو هغه د رومانی انقلابیت نه یې بیا غزل مکمل ساتلی دی. رومانی تصوف بلک د غزل کې هم شته، خو رومانی انقلابیت نه یې ساتلی دی. مکمل یې د غزل چې کوم خپل داخلي موضوعات دي یا د غزل چې کوم تغزلي رنگونه دي هغه یې خپل کړي دي.
حسینه ګل مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د یو وکیل په حیث په عملي توګه د جمهوریت بشري حقوقو او ټولنیز انصاف لپاره مبارزه هم کړې ده، ځکه موږ هغه ته یو ګڼ اړخیز شخصیت ویلی شو.
د د دومره غټ روپ دی که نه چې لکه زه ویم چې په دانې خبره هم ډېره زیاته ګرانه ده، د ده په نظم باندې هم خبره ډېره ګرانه ده، او د ده د ژوند په هر اړخ باندې، یوازې ادب نه، د ده د ژوند په هر اړخ باندې خبره زیاته ګرانه ده، ځکه چې د ده دومره ګڼ اړخیز شخصیت دی که د ده د جمهوریت لپاره مونږ سټرګل وګورو، که لکه د وکالت په شعبه کې چې کله دی و که نه، نو د جمهوریت لپاره چې کوم د ده سټرګل کوم مینه وا، او د انساني ازادۍ د انساني حقوقو حوالے سره د دې چې کومه چغه موجوده ده، یا د کار مونږ ته چې په نظر راځي کنه، نو دغه هر څه تل کډې رقم پام لرنه شوی دی چې هغه په صحیح مانو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب داغه د جون هر اړخ لکه او پی جندلې شي، او هغه په عوامو په خاصو په دواړو کې لکه هغه متعارف کړی شي، د نوي سره په نو هڅو باندې په نو کوششونو د یوې نوي توانایي سره، نو زویم چې دغه سي د کار ضرورت په زیات دی، او بل بیا چې دین او دغه د عبدالرحیم مجذوب صاحب حواله سره ما دا خبره موریدلی د خو چې دی کې بس څومره صداقت وی چې اغه لکه دغه چې کم دی کنه د تصویرونو، یعنی د آرت دغه شوبه چې کم دی چې په پنسل باندې او په رنگونو باندې هغه تصویرونه مصوران جوړی کنه، نو دغه برخه یوم د شخصیت یا وده کنه چې په دغه کې مسنه سره کار کړی دی، خو اوس نه پوهېږم چې داسې څه تصویرونه به داغه موجود وي چې داغه د لاسو جوړ کړي څه فن پاري وي چې هغه به موجود وي که هغه به نه موجود وي که نه، نو زه وایم چې داغه ډېر زیات لکه یو مبارز انسان و، د یو مبارز انسان په صفت که هغه ادب ته وخت ورکړی دی، نو مې په ډېر زیات معنی او د مقصد سره ورکړی دی، په ادب کې که هغه نظم لیکلی دی نو نظم یې دومره زورور لیکلی دی چې په هغې باندې د ډېرو کمپوزر یا د ډیرو هنرمندانو د گلوکارانو اړو داسې واره نه ده راغلي کنه، نو شاید چې یو وجه دغه هم وي چې کله هر کله د یو شاعر فکر گلوکار عام کې په ولس کې اوشیندي، نو دا ده چې بیا هغه شاعر ډیر زیات مشهور شي کنه، نو د ده هغه زیاته مشهورتیا یا په عوامو کې هغه زیات پیژنګلخ چې کم دی، نو هغه شاید چې په دغه وجه نه دی شوی چې د ده کلام د عام گلوکار د وس کار نه و کنه، چې هغه یې ویلی وي او لکه داغه په وجه باندې بیا د یو عوامي شهرت ترلاسه کړی وی کنه، نو بهرحال تر سو پورې چې د غزلې په میوزیک کې راغلی دی او یا موږ دغه سې لوستلی دی د په کتابونو کې، نو د عبدالرحیم مجذوب صاحب غزل ډیر زیات ماشاءالله د کوي فکر ترجمان غزل دی، او لکه رومانیت نوم ډک دی کنه، ځکه چې د ده چونکې بنیاد د شاعرۍ رومان دی، او دی په دغه ځانګړتیا باندې ډیر زیات مشهور دی، نو ظاهره ده چې زمه د رومانیت نه ډکته، نو بیا شاعرۍ کې خو غزل هم یو ډیر مقبول صنف دی، د شاعرۍ نو هغه به څنګه د رومانیت نقالی، نو زه وایم چې د ده د نظم د ده د غزل د دواړو بنیاد چې کوم دی نو هغه رومان دی، او دغه سیز د ده غزل او د ده نظم ته دواړو ته یو ژوند ورکړی دی، یو روح یې ورته ورکړی دی.
سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په اولس کې ځکه مشهور نه شو چې هغه په خپله د شهرت او نوم شوق نه لرلو.
البته عوامی مقبولیت نه ده حاصل کړی، نو د دې وجه خو دا ده چې هغه د نمود و نمایش شوق نه دی کړی، یا د دغه وږې نه دی پاتې شوی، انې هغه د خپل ابتدا نه هم چې هغه کله ځوان و، تاسو د هغې ابتدایي ژوند چې ولولې هم به تاسو ته اندازه ولګي چې هغې د نمود و نمایش نه ځان ساتلی دی، او دا خبره د هغې تر اخیري وخته پورې وه، انې بالکل دا کوشش نه دی کړی چې زه دې خامخا مقبول عوام شم یا مقبول عام دشم، نو دغه یو خبره ده چې دغه کوشش نکول، او ورسره د لفظونو احترام په دې ځای باندې ودرول دی چې اوس هغه ښکاره کیږي، مانا خو اوس پښتو سرخوړلې داسې د نصاب او د دفتر او د سرکار ژبه نه ده چې ولس زده کړي، او د ولس د زده کړې په غرض باندې دغه مختلفو شورا او ادیبانو کتابونه راواخلي ویلولي، او دغه مخصوص شاعران دی یو خاص ډله ده چې کال تر کال پکې ګوتو پشمیر اضافه کیږي، اسې خو پکې ډېره کیږي، خو بیا چې کم په ادب کې په ساهو ادب کې پاتې کیږي، نو د ګوتو پشمیر خلک نو هغه بیا د خپل مشران لولي هم پیژني هم، او د دې نه اخوا بیا ولس دغه سره سروکار نه لري، او د ولس په سر باندې خېټه دومره سوره ده یا دومره په سوره کړې شوې ده چې هغه په بل فکر نه لري، نو مجذوب صاحب دا کمال کړی دی چې لفظ ته احترام لرل دی، نو ورسره ورسره هغه د نمود نمائش نزان هم بیرته ساتلې دی او دغه وجه ده چې هغه داسې ډېر ښکاره شوی نه دی او چې ښکاره دی چې هغه ښکاره دی نو هغې بیا په هره حواله باندې منلې دی او دغه منل چې دی نو دا د هغه تلپاتې ژوند دی.
خو ډاکټر یوسف جذاب د دې نظر سره اختلاف څرګند کړو او وی ویل چې عبدالرحیم مجذوب ګمنام نه دی بلکې پیژندل شوی شاعر دی.
د دوی غزل پورا کامیاب دی. دا غزل چې کوم دی هنري ارزښتونه لري. په دې کې د دوی لکه یو کلاسیکي شعر غوندې صنعتونو اهتمام کړی دی. هر قسم صنعت چې کوم دی مونږ پکې موندولی شو. وخت تقاضا کوي چې په دې باندې کار وشي او د دوی صنعتونو مطالعه وشي. دې سره سره جدید چې کوم مطلب ده چې د ژبپوهنې چې کوم مباحث دي په هغې کې الیټریشن دی. د انګریزي ادب یې غرقه مطالعه نه په الیټریشن او نور مطلب دا چې د انګریزي ادب نه چې کوم صنعتونه راغلي دي هغه هم د دوی په غزل کې کافي ډېر دي. نو دلته د دوی غزل پوره کامیاب ښکاري. د فن او فکر یو ښکلی امتزاج لري. نو ځکه د دوی غزل په جنوب کې خو ډېر زیات مشهور دی. اوس خو ډېر ښکلي ښکلي شاعران راغلي دي دلته. مطلب چې درد صاحب د دوی سره یو همسر په تور باندې، یا نادر خان علیل صاحب چې کوم دی چې اوس یو ډېر ښکلی غزل لیکي. نو دا د دوی خوشاچین دي. دا د مجذوب صاحب مطلب ده چې په دې قطار کې مطلب ده چې ودرول په کار دي. نو دې د وجه نه د ټولو کسانو چې دی مطلب ده چې د دوی د غزل نه استفاده کړې ده. خو د دوی غزل پوره کامیاب دی ځکه خو د زنه د دوی غزل دومره مشهور شوی دی چې مطلب دا ده چې اوس هم لکه د رحمان بابا غوندې خلک وایي. د رحمان بابا د غزلو په شان لکه یو شعر دی چې زه دې که خدای بوله ما توبه مې ده زنې کیسې ستا د مودي آدم نه دي.
لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب لوی شاعر دی خو چې زیات مشهور نشو. د دې وجه دا هم کېدای شي چې هغه خپله سیمه ییزه لهجه کاروله.
د مجذوب صاحب د شاعرۍ په باره کې باید ووایم چې مجذوب صاحب د رومانتیسیزم د سبک شاعر و لکه غنی خان او اشرف مفتون چې و. خو مفتون صاحب او غنی خان بغاوت راخستې و. غټ خصوصیت چې د رومانتیسیزم پکې و هغه بغاوت و. او مجذوب صاحب کې چې کوم غټ خصوصیت د رومانتیسیزم دی هغه د طبیعت او فطرت عکاسی ده چې طبیعت او فطرت ډیر عکاسی کړی ده. او طبیعت او فطرت په شاعرۍ کې ډیر زیات اهمیت لري ځکه چې دا د هر ځای خلکو د پاره دی، د هر ژبې د خلکو د پاره دی. طبیعت دار چا خوښیږي. نو دې د پاره زما په فکر باندې چې غټ خصوصیت دغه و. د مجذوب صاحب د غزلو په اړه باید ووایم چې غزلې مې ښې دي، غزلې مې ښکلې غزلې دي. خو که لږ ورته پام وکړو د مجذوب صاحب په شاعرۍ کې چې ګوته ورته نیولی شي هغه به دا وي چې هغه کمه معیاري لهجه چې په پښتونخوا کې ویل کېږي تر ډېره شاعري په هغه معیاري لهجه کې نه ده کړې بلکې خپله لهجه پکې ګډه کړې ده. دغه سره د مجذوب صاحب مینوال کم شوی دی. کنه مجذوب صاحب ډېر لوی شاعر دی که دغه د لهجې خبره پکې نه وي نو مجذوب صاحب به هم د اشرف مفتون او غنی خان غوندې مشهور شاعر و. خو چې نه دی مشهور شوی زما په خیال علت دغه دی.
شاعر او لیکوال ګلفام خټک مشال رادیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب په غزل او نظم دواړو کې د سر په شاعرانو کې شمیرل کیږي.
عمومي خو اروخاد عبدالرحیم مجذوب صاحب خلک د نظم شاعر ګڼي خو عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل هم یو لوی نوم دی. یقینا چې عبدالرحیم مجذوب صاحب ډیر لوړ د لوړې پای شعرونه لیکلي دي او نظمونه یې تر اوسه هم د دوی مینوالو ته یاد دي. لکه د مثال په توګه کوم د مس پروین په نوم چې کوم نظم دوی لیکلی دی هغه په پښتنو کې د ادب په مینوالو کې تر اوسه ډیر مقبول نظم دی. او دوی داسې نور هم ډیر اوږده اوږده نظمونه لیکلي دي. د عبدالرحیم مجذوب صاحب مطالعه ډیره لوړه وه. دوی ته په اردو ژبه، په پښتو ژبه، په فارسی ژبه، په عربي ژبه او په انګلیسي ژبه ډیر لوی عبور حاصل و. دوی د خپل وخت د خپل د علاقې په ډیرو لویو تعلیم یافته خلکو کې راتلل. د دوی تعلیم لوړه ډیره اوچته وه. د دې وجه د دوی په شاعرۍ باندې هم د دوی د مطالعې ډیر لوی غټ اثر دی. د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته د گریک میتالوجي، د هندي میتالوجي او داسې نورې ډېرې اسطورې چې هغه د پښتو ډېرو کمو شاعرانو راوړې دي د دوی په شاعرۍ کې مونږ ته په بشپړه توګه په نظر راځي. او کوم د عبدالرحیم مجذوب صاحب د غزل خبرو کو، عبدالرحیم مجذوب صاحب د رومانوی مکتب یو ډیر لوړ نوم دی، دوی په رومانوی غزل باندې ډیر کار کړی دی.
سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې د عبدالرحیم مجذوب ډیر نه مشهور دی، یو علت دا هم دی چې سندرغاړو یې کلمونه ډیر نه دی ویلي.
عبدالرحیم مجذوب صاحب یو ډیر ښه شاعر او ډیر ښه کلام نظم غزل خبره ډیر ښه وټول. زه به دومره ووایم چې د هر شعر او د هر بیت د هر غزل هر نظم سندرې د هر ټول په اړه به یو خبر وکړم چې په کوم څیز کې خپل یو پاور وي، نو هغه چې خپله ځان راجوندی کوي او خلکو ته ښایي. لکه زه به دومره ووایم چې زمونږ د غني خان بابا شعر چاپی بیخی سر نخلا سی دفتی کلا دیو هنرمند دخلیو تا نو هر سڑی پی هم پویشو، ملا پی هم پویشو، عوامی پی هم پویشو، شایر دی خود مخینا هم پویشو. نو عبدالرحیم مجذوب صاحب دیخا داغ کلام دیخا دی داغ نظم دی غزل دی خود بد مرغا مجھو بداوی ما چه داغی کلام ما تر دیده منلی ویلی او اراده مشتا انشاءاللہ کم وقت ہوئی ما. مجذوب صاحب یو ډیر ښه شعر لیکونکی او ډیر ښه فکر لرونکی، ډیر ښه رومان یم پکې ځای کړی دی، ډیر ښه دي کلامونه یې. ما یې کمپوز کړي دي، لا ویلی مې نه دي. انشاءالله ډیر زر به وي چې دا تاسو مخته به راشي او زه څو کلامونه به ورته ووایم.
لیکوال شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل چې عبدالرحیم مجذوب د خپل وخت په هغه څو شاعرانو کې شامل وو چې لوړې زده کړې کړي وې.
مجذوب صاحب د یونیورسٹی ورس یعنی آغا شاعران ادیبان چې هغه اعلی تعلیم یافته وو، هغه د پېښور یونیورسٹی یا د کیم یو د کی ایم سی یا د لا کالج یا د اسلامیہ کالج نه فارغ وو، او هغه د یورپ فلسفه او لٹریچر هم ویلی وو، د گریک مایتالوجی هم ویلی وو، او د پښتو ادب او لٹریچر او د فارسی او د عربی ادب نم خبرو. یو لحاظ سره د جدید او قدیم دواړو روایتونو نه خبر خلک وو. په هغې کې حمزه بابا هم شامل دی، هغې کې قلندر مومند صاحب هم شامل دی، هغې کې ډاکټر اعظم اعظم صاحب هم بیا شامل دی. د دې دوه درې جنریشن دی نو، یا دوه اجمل خټک صاحب هم په هغې کې دی، او غنی خان هم په هغې کې دی، او عبدالرحیم مجذوب صاحب هم بالکل عمر کیپ کے راضی، نو ایوب صابر صاحب هم دے دی نظم بالکل بہترین نکلو، اور سرا اور سرا مراد شنواری میں ہم نمرہ نہ ذہن نہ ہوتے ہو آغا پوم با دے کیپ کے شامل ہے، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے خوب دی کہ زنی کسان ہو غزل بیا ڈیر خکولی لکلے دے، مثلا کمونگا ایوب صابر صاحب مگورو نو غزل لکلے دے غزل لکلے دے، او کمونگا ڈاکٹر اسرار صاحب مگورو نو غزل رنگینی سوک مقابله نشی کولی. داسې مجذوب صاحب هم د ساده رنگ د خپل فکر او د خپل سوچ مطابق یو ډیر روان غزل لیکلی دی. نظم خو ټیک ته موضوعاتي لحاظ سره ډیر گہرائی لري او ډیر فکر لري، خو ډیر په هنر هنر د گریک بیوټی او تصور هم په خپل غزل کې رانغاړلی دی، او دې سره اتفاق کیدی شي چې هغه د نظم یو لوی شاعر وو، خو هغه غزل هم په ډیر کلی رنگین پیرائے پیرائے کی نکلے گی. مجذوب صاحب خاص فکر د رومانی تصور یا د رومانی تصوف یو ځان لا فکر لرون کے فلسفیانہ رنگ لرون کے شاعر دا غزل د ټولو هغه بنیادی رنگینو سره په خپل شکل کې موجود دی چې کوم هغه وخت په نظم کې هم او د جدید دور شاعرانو هم خپل کړی وو. نو دې سره بالکل اتفاق کوم چې مجذوب صاحب د خپل رنگ د غزل هم یو ډیر بهترین شاعر وو.
د عبدالرحیم مجذوب د شخصیت او خلونو پر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
سو پر سید مجذوب صاحب د شخصیت خبره ده، نو پدې خو پلانډو کې راته ویدل ډېر مشکل دي. ما مجذوب سره ډېر دنځ دینه کتلې دي، او ډېر زیات ملاقاتونه او ډېر زیات ناستیم ورسره شوې دي، او د مجذوب د شخصیت یو یو اړخ باندې بلا خبرې کېدې شي. خو ست چې تاسو وایئ چې د دې هغه سادګي، د دې هغه نرم مزاجي، د دې هغه ملنګي هغه خویونه، لکه زه وایم کنه چې دا تاسو چې وایئ چې ډېر لوست انسانو دومره انکساری وپ کې کنه چې یو پیرا چا ځنې تپوسو کو چې تاسو په څو ژبو عبور دی، نو دی ورته وایي چې ما په پښتو عبور دی، او بیا غلی شو. ما ورته وویل چې ته نورې ژبې هم یادې کړه، انګریزي فلانا ډینګا. ده وویل چې په هغې زما اوبور نشته. ما ورته وویل چې مجذوب صاحب په مروتو کې داسې انګریزي څوک هم نه لیکي لکه څنګه چې ته لیکي. ده چې دې ما ته وایي چې لیکل بیره خبره ده او اوبور بیره خبره ده. نو هغه د سیزونو روټ ته کوزېده چې یاره د اوبور څه معنا ده یا اوبور څومره لوی شی ده. نو هغه به داسې دعوې نه کولې. داسې د تصوف په حوالې سره، د ادیانو په حوالې سره، خصوصا د دوی کتاب چې کوم دی د نور مظهرونه ده، د ادیانو مطالعه ده. نو دومره لویه وسیع مطالعه ده پکې، خو ده چرت دا دعوی یا دا ښکارونه نه ده کړې چې ګنې زه په ډېرو سیزونو یا پوهېږم یا زما دومره مطالعه ده یا زما دومره شان او شوکت دی یا زما دومره د مال او دولت دی. د واړونو د کیسو نه بالکل بې نیازه، د دومره بې نیازه انسان وو چې ما په کتاب لیکلی وو، خو هغې باوجود یې زه کله به پېژندل او کله به نه پېژندل. ما به چې کله ځان ورته ښکاره کولو چې مجذوب صاحب موهب یم، هغه موهب یم چا په تاسو مې کتاب لیکلی دی، نو ده به داسې غلی وویل چې کېدای شي لیکلی به دې وي. نو مقصد دا دی چې ډېر زیاته بې نیازي وه په هغه کې. څوک ما یادوي، څوک ما لولي، څوک ما اوري، څوک ما خوښوي، څوک ما ستایي، څوک څه، د دې ټولو سیزونونه بې نیازه وه. او ډېر ملنګي خویونه په نورنګ کې مونږ لیدلې دی چې ته بازار کې په داسې ځایونو کې ناسته ولاړه به کوله چې هلته به خانان سوال نه پیدا کېده چې قدم ایښی وی. او دې به ټوله ټوله ورځ هلته ناست وو د عامو شاعرانو ادیبانو سره، د عامو خلکو سره، د عامو مزدورانو سره، په پټو کې به چې ګرځېده د خپلو مزدورانو، د خپلو دهقانانو سره ناستې ولاړې به کولې، ټوکې ټکالې، د لطیفو ډېر شوقین وو، لطیفې به اورولې. نو بلا داسې دغېدي اړخونه چې سړی پرې په ګھنټو ګھنټو خبرې کولی شي، شخصیت یې راغونډول ډېر مشکل دی. خو بنیادي طور چې څه تخلص یو مجذوبیت د بس د هغه یو مرکه وه.
عبدالرحیم مجذوب د ناروغۍ له امله د بټ آباد په یو روغتون کې دوه اوونۍ بستر کېدو نه پس په 3 اکتوبر 2021 کې په حق ورسېدو او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خاټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
شان جانا نلیونے دلیونے کم تاپ شان جانا نلیونے دلیونے کم سرگی دی دشنو بندو پیالے دلیونے کم سرگی دی دشنو شنو بندو پیالے دلیونے کم تاپ شان جانا نلیونے دلیونے کم دشنو بندو پیالے دلیونے کم سرگی دی دشنو